السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. په اول خبرونه له فرهنګ ناصر نه. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم دراوای په یخنۍ کې باب وکړه شو خلکو ته غیر خوراکي مرستې رسوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سپې په تعلیمي ادارو کې په آیس او ځینو نورو نشو بندیز لګوي او د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي باید اروپایي هیوادونه خپل یو ګډ پوز ولري. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ام ای وای پلان لري چې هغه قبایلی خلک له یخنۍ وژغوري چې په دې وروستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي دي او یا لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. د اف ټی ام ای ویاند احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ادارې مشر یې په دې لړ کې د ملګرو ملتونو له چارواکو او غیر سرکاري ادارو هم د مرستو غوښتنه کړې ده او زیاتوي
مونگ برپور کوشش کوم کې زمونږ چې کم کډوال دي اګه کلی کلی دي او کډالت دي مطلب چې دوی سره مونږ د غیر خوراکي موادو په شکل کې د ګرم کپرو د ګرم بسترو د ګرم ټینټونو د دې تنظیمو کو ورته پدې کې با اسکولونه هم شامل وي.
احسان داوړ وای په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او نامنۍ له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال خپل سیمو ته ستانه شوي دي او 15,000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند کوي چې په کې شاوخوا 3,000 د بنو په بکاخلو کیمپ کې او 3,000 په افغانستان کې دي. د خیبر پختونخوا سینیئر او د ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف وای چې په صوبه کې د آیس په ګډون د نورو نشئی موادو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. محمد عاطف بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي د آیس او نورو نشئی موادو د استعمال خلاف قانون هم جوړ کړي.
ما اوس تاسو نه مخکې آی جی صاحب سره او دغه سره خبرې وشوي چیف سیکرټری صاحب سره خبرې وشوي په زمونږ د صوبه کې د آیس یو نوې دغه راوته دی د هغې دپاره لا جوړول دي چې هغه کیمیکل چې کوم دی چې په دغه کې راشي ډرګ کې راشي نارکوټکس کې راشي ځکه چې هغه لا فلل د نارکوټکس کې دی نه.
د خیبر پختونخوا د الاس تکړو حکومتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته امر کړی چې په کالجونو او پوهنتونونو کې د زده کوونکو او استادانو لخوا د سیګریټو او نسوارو په استعمال باندې بندیز وي. تیره ورځ په انګور اډه کې د مازورانو یوې ډلې د خپلو غوښتنو لپاره یوه مظاهره وکړه. دوی وایي په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې ټول جایدادونه او کورونه ړنګ شوي دي او بچي له تعلیمه محرومه دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اخونزاده محمد احیا وایي د دغو مازورانو له غوښتنو خبر دی او زیاتوي
دی به ډاکومنټیشن جوړای با زم نه دراوال سر خبره کړی دا بای ارلی نیکس منت په مونږه وته موبایل یونټ ال تیاوسو او هغه کې با دی دی بم شناختی کارډونه جوړیږي مونږ چې کوم میان د خوان دی کلی په کلی باندې شناختی کارډونه جوړاو دا خیره دریم ایشو د دې دا د فاینانشل اکسس تر هغه د پاره یو ډیر جامع په پروګرام مې ور جوړ کړی دی دا خیره.
د وزیرستان د مازورانو ټولنه وای حکومت ورسره په سو سو وارې د مرستو اعلانونه کړی دي خو لا هم پرې هیڅ عمل نه دی شوی. د افغانستان د غزنی دوه نسبتاً آرام ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو لپاره خبریتونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تېرې اونۍ راهیسې د نامنۍ د پیښو سره مخ دي. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت نه په ماښام مشال ریډیو ته وویل له حکومتې پر وسلوالو د هوایي بریدونو د زیاتولو او دې ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده. زامن علي وویل چې د ولسوالۍ اداره امنیه قمانداني او د ولسوالۍ بازار د جګړې مهم ځایونه دي او باید اسکر د غوسې متواستول شي. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو درو ورځو کې د غلطه د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله خو تر اوسه معلومه نه ده چې د جمی پر رسیدو به د مالستان او جاهوري جګړه تر کومه وخت پورې دوام وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشاورتي بورډ کې د ښځو موجودیت مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره تیر ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګ څخه خبره شوې خبر پڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو د ادارې مشر روشن مشال او د ادارو نورو غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې ښځو ته د ټولو مذاکراتو فعال رول ورکل شي. د خبر پانی تر مخه ولسمشر د افغان میرمنو نه په دغه کتنه کې وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو په اړه دی له دوی سره خپل وړاندیزونه هم شریک کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د اروپایي پواز ته جوړولو غږ کړی. دغه وړاندیز لومړی د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون وکړ چې پرې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ناخوښي هم وښوده. تېره ورځ په سټراسبرګ کې اروپایي پارلمان ته په خپله وینا کې انګلا مرکل وویل که دوی د وروستي کال پرمختګونو ته وګوري نو باید چې د یو ریښتونې اروپایي پواز په جوړولو کار وکړل شي. مرکل دا هم وویل اروپایي پواز په نړۍ ته دا هم وښایي چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ به کله هم بیا جنګ ونشي. اروپایي پارلمان ته په خپله وینا کې مرکل وویل د خپلې ټولنې د تحفظ لپاره به اروپا ته خپل قسمت په خپلو لاسو کې اخیستل وي. د مرکل دغه بیان یوه اونۍ وروسته له هغې راغی چې کله د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي پوځ د جوړولو غږ وکړ چې دغه به اروپایي هیوادونه له امریکایي انحصار او د ممکنه حمله کوونکو لکه روس او چین څخه دفاع وکړي. او بل خبر دا چې د پیسو د نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ تر مخه د روان کال په پای کې به په ایران کې د ګرانۍ شرح د 10% هم زیاته شي او اقتصادي وضع به خراب شي. د نومبر په 14 د منځني ختیځ د اقتصاد په اړه په یو خپور شوي راپور کې IMF ویلي چې د امریکا له بندیزونو سره به په روان کال کې د ایران اقتصادي پیداوار 1.5% ښکته شي او اقتصادي وده به په روان کال کې 3.6% ته ټیټشي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.3 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.01 روپۍ او په 1.25 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.50 روپۍ 10 پیسې او په 1.50 روپۍ 19 پیسې، یو درهم په 0.10 روپۍ 19 پیسې خرڅې کیږي او په 0.10 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو ریال په 0.50 روپۍ 60 پیسې او په 0.50 روپۍ 80 پیسې، یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د خال وریځو او ورسره د باران امکان دی او په کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 23، بنو کې 15 او 26 او په کوټه کې 24 او 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده ستر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ دا خبر پښتونخوا په کابلي ضلعو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي خپل سیمو ته له ستنو شوو کورنو او پاتې کډوالو سره په ژمي کې مرسته کوي.
یو خو مونږ میاشت 2000 نغد امداد ورکو، ورسره ورسره دوی ته هر میاشت مونږ راشن ورکو چې پکې اوړوي غوړي وي دال وي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په تیره په پوهنتونونو کې د نشه یي موادو د استعمال مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د پیښور پوهنتون ویان د آیس نشه تر ټولو خطرناک بولي.
یو لسته کې چې داسې آیس حوالې سره موږ ته داسې کیس نه دی ملو شو، خو ګیر چاپیر چې کوم پرایویټ هاسپټل دی په آی کې آیس موندل شوی دی او آیس خطره اوس انداز
پونیس. پروګرام د مشال راډیوي مجله دا ځل د پښتون ادیب او لیکوال سای کمال خان په اړه دی.
پچلی او شعوري روزنه په ورکار وکړو نو را روان وختونه به د ټولنې یا د کام چې کوم دی هغه لپاره به اسانتیا وي.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د خیبر پختونخوا په کابلي ضلعو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي د هغو ستنو شوو قبایلي کډوالو لپاره د ګرمو کپړو، کمبلو او نورو سامانونو بندوبست کوي چې په یخو سیمو کې اوسیږي. د FDMA ویان احسان داور دغه اسانتیاوي وایي چې دغه اسانتیاوي به هغو ته هم برابرول شي چې لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. خو یو قبایلي مشر ملک خان مرجان بیا دغه ادعاوې بې اساسې بولي او وایي چې د یخنۍ په دې سخت موسم کې کډوال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اسرار المومند اورو.
د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي پلان لري چې هغه قبایلي خلک له یخنۍ وژغوري چې په دې وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي یا لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. د د اف ډی می ویاند اساندول پرون مشال لیدوتول چې د ادارې مشر یې په دې لړکې د ملګرو ملتونو له چارواکو او غیر دولتي ادارو هم د مرستو غوښتنه کړې او ډېر ژر به دغه مرستې پیل شي.
مونږ لګیا یو او احساس هم درته چې یخنۍ موسم بالکل شروع شوی دی پسې علاقو کې خو ډېره زیاته یخنۍ پرې وځي، خو زمونږ خپل هم څه مجبورۍ وي، څه د فنډ کمای وي، د وسایلو کمای وي، خو مونږ بھرپور کوشش کوو چې زمونږ چې کم کډوال دي هغه کلی کلی دي او کدلته دي، مطلب چې دوی سره مونږ د غیر خوراکي موادو په شکل کې د ګرم کپړو، د ګرم بسترو، د ګرمو ټینټونو د دې انتظامو کو ورته په دې کې به اسکولونه هم شامل وي.
اساندول وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې قریبا لس لکه کورنۍ په کابلي سیمو کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو له کبله بې کوره شوې وې چې پکې زیاتره خپلو کورونو ته ستنې شوې دي. خو دا وړ وایي چې اوس هم 15,000 کورنۍ داسې دي چې خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوې، چې پکې شاوخوا 3,000 د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې او 3,000 په افغانستان کې دي. احسان وایي چې په کابلي ضلعو کې ټول شاوخوا 4,000 کورونه په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي وو، چې پکې د 50,000 کورونو مالکانو ته معاوضه هم ورکړل شوې. دا چې له کډوالو سره حکومت نورې څه مرستې کوي په اړه یې د اف ډی می ویاند احسان داوړ وایي.
یو خو مونږ میاشت 2,000 نغد امداد ورکو، ورسره ورسره دوی ته هر میاشت مونږ راشن ورکو چې پکې اوړوي، غوړی وي، دال وي او نور چې کوم د خوراک ضروري سامان دی. وخت په وخت چې کومې داسې مرستندویه ادارې مونږ ته ټینټونه راوړي، مونږ ته لوښي تودې راوړي، نو هغه مونږ ورسره ورکو او بیا چې کله ځي نو بیا اتلو په وخت کې هم مونږ دوی ته چې کومو علاقو کې چا کورونا ورانوي ټینټونه ورکو.
خو یو مشر ملک خان مرجان چې خپل جی هم په جنگونو کې کور لنګ شوی د اف ډی می زیاتره دغه اداوی ردوي او وایي چې د یخنۍ په دې سخت موسم کې کډوال لډې رستوند سره مخ دي. نو موړ وایي چې کوم کډوال خپل سیمو ته ستانه شوی نو د هغه کورونا، هسپتالونه، سکولونه او روډونه هم هغه سیړنګ پراته دي.
نن په تیرا کې کم حال دی، نن د اورګزای جن سه په هغه کم حال دی، کډوال تللی دي بیا واپس رالل او چا کم تللی دي هغه تکلیفونو سره مخامخ دي. دا سه د نارت وزیرستان خار د بدحاله سره مخامخ دي، د کورم ایجنسی نیما کورم ایجنسی تباه شوی دا، لوټ شوی دا، هغه تنظیم نشته. د نارت وزیرستان خلک په کمپونو کې پراته دي، په افغانستان کې پراته دي.
ملک خان مرجان زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلي کډوالو ستونزو ته پاملرنه نه کوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې قبایلي سیمو ته به لومړیتوب ورکوي او د دې سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملي بڼې ورکولو لپاره یې هم کاري ډله یا ټاسک فورس کمیټي جوړه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا سینه را د ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف وای په صوبه کې د آیس یا کریسټل نشه زیاته شوی او د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. بلخوم پرون د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو حکومتي څانګې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته ویلي دي چې په کالجونو او پوهنتونونو کې به د سیګریټو او نسوارو په استعمال پابندي وي. اسرار علم مومند اورو.
د خبر پختونخوا سینیر او ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف وایي چې په صوبه کې د آیس یا کریسټل په ګډون د نورو نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. محمد عاطف بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې دوی کوشش کوي چې د آیس نشې د مخنیوي لپاره قوانین اهم جوړ او عملی کړي.
بلکې ما اوس تاسو نه مخکې آی جی صاحب سره او دغه سره خبرو شوې، چې سکتی صاحب سره خبرو شوې، په زمونږ د صوبه کې د آیس یو نوې دغه راوته دی، هغه ډېر زیات تیزه سره کې ټول پاکستان کې دلتم دی، خو هغه سه د هغه د پر لو جوړول دي چې هغه کیمیکل چې کوم دی چې په دغه کې راشي، ډرګ کې راشي، نارکوټکس کې راشي، ځکه چې هغه لا فلل د نارکوټکس کې دی نه، نو اوبویسلی موږ په دې باندې کار کوو، مطلب که هر قسم د نشه چې خپل راتلونکي نسل دغه نو ساتو د نشو نه.
په پیښور کې د 200 فاونډیشن په نوم د وی خیریه ټولنې مشر ډاکټر پروین اعظم خان د روان کال په فروری کې مشال ډوته ویلی وو چې د آیس کیمیاوي نوم میتامفیټامین دی چې له هیروینو یا پودرو هم زیات خطرناک دی. دا بر اصل کې دا چې د خبر پښتونخوا د اعلی زده کړو حکومتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته یې امر کړی چې په کالجونو او پوهنتونونو کې د زده کوونکو استادانو لخوا د سیګریټو او نسوارو په استعمال به بندیز وي. د پېښور پوهنتون ویاند علی عمران بیګام مشال ته ویل چې دوی به هڅه کوي دغه هدایت عملي کړي، خو نوموړی وایي تر ټولو خطرناکه مسله د آیس نشه ده چې له پوهنتون سره په شاوخوا هاسټلو کې یې زده کوونکي کوي.
یو لسته کې جی اوس پورې داسې آیس والے سره موږ ته داسې کیس نه دی ملو شو، خو ګیر چاپیر چې کوم پرایویټ هاسټل دي د پوهنتون نه بهر پای کې آیس مندل شوی دی او آیس خطرہ اوس انداز.
که څه هم علی عمران وایي چې په پیښور پوهنتون کې د سیګریټ او نسوارو پرته نورې نشې نه کیږي، خو د متحده طلبا محاز مشر سهیل محمود وایي زکونکي په یو شمېر نشو اخته دي. سهیل محمود وایي تر څو چې د نشې توکو دوکانونه موجود وي نو تر هغه په تعلیمي ادارو کې د نشې توکو د استعمال مخنیوي نشي کېدی.
لکه بهر چې کوم خلک د شی سپلای کوي هغه دې نه بند کړي، نو د یونیورسيټي لکه سټوډنټ په سور دغه کې 200 روپو یا 100 روپو په استعمال او بهر چې اپ کوم لټ په خور کې بشاکس کې او دی هوټلو کې چې کوم 5 سټار هوټل دی په دې دیونو کې ملاوي کې د سوزونو دا د هغه مخنیوي کول پکار دی، دا هغه لار نیسل پکار دی، نو په نسټو کې ولا اتوماتیکلی ختم شي.
په بخور کې د حق اواز په نومو یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغ دو کسانو علاج کوي، د دې ادارې مشر محمد شفیق څو ورځې مخکې مشال ډو ته ویلی وو چې په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابلو نشو اخته دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په ډان رسپانه کې لیکوال سیرل المیډا په دې هیواد کې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ د مشرانو پر ضد د احتساب روان بهیر په اړه لیکنه خپره کړې. لیکوال وایي چې د احتساب هدف سیاستوالان نه بلکې د خلکو په نظر کې سیاست بدنامول دي. لنډیز یې عبدالحی کاکړ دروروي.
په ډان رسپانه کې سیرل المیډا د اپوزیشن مشر شهباز شریف، د دې ګوند رهبر نواز شریف او د پیپلز پارټۍ مرستیال چیرمن آصف علی زرداری پر ضد د احتساب مقدمه یا د جیلې کونټونو د پلټونو جاج اخیستې دي. لیکوال د نیب لخوا د شهباز شریف د نیونې او پر هغه لګول سو تورون باندې په خپل مخصوص تنزیه انداز کې تبصره کړې ده. هغه پر شهباز شریف لګول سوي تورونه په یو جمله کې داسې خلاصه کړې دي چې شهباز شریف د یو داسې کار کولو لوجې نیول سوی دی چې هغه یو څه کول غوښتل، دا ځکه چې هغه غوښتل چې له یو چا سره یو څه وکړي. یعنی د لیکوال په وینا پر هغه کوټلی تورونه نه دی لګول سوی. د لیکوال په خبره لنډه دا چې دوی غواړي شهباز شریف دی په جیل کې وي، د ده په وینا دا احتساب نه بلکې سیاست دی. نواز شریف ونیول سو او بیا سزا وځنډول سوه، خو لکه څنګه چې سزا ورکړه سه همدغسې سزا وځنډول سوه. د لیکوال په خبره که څه هم د ځنډولو لپاره منطقي دلیل نه دی ورکړی، البته ویل سوي دي چې نواز شریف ته په سزا ورکولو کې بېخي زیاتې غلطیانې وې. د سیرل المیډا په خبره له نواز شریف وروسته شهباز شریف ونیول سو او اوس یې په خواجه آصف پسې راخیستې ده. بلخوا د لیکوال په وینا د پلټنې فدرالي ادارې لخوا د جعلي اکاونټونو په اړه پلټنې هم روانې دي چې پکې د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداري د شکیلتا په اړه رسنۍ پروپیګنډا کوي. خو د لیکوال په خبره عدالت دا نه ګوري چې تاسو معلومات لرئ، بلکې ثبوت غواړي. د سیرل المیډا په وینا دا هر څه د دې لپاره کېږي چې سیاستوالان نه بلکې په خپله سیاست د یو عمل په توګه بدنامه کړل سي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي د دې هر څه به نتیجه څه وي. په جواب کې لیکوال وایي باید د دې لپاره انتظار وسی.
د ډان رسپانې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو له عبدالحی کاکړ اوریدل. د خیبر پښتونخوا سرحد پېښور کې په سړکونو جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې له وجې په ښارو کې ولس پریشانه دی. بلخوا پولیس وایي چې د شکو په کیس کې دوه کسان د پهاړي پورې حدودونه نیولي دي. د یو پولیس چارواکي په وینا چې تیر کال په نسبت سخت کال د سړکونو په جرمونو کې زیاتوالی کتل شوی. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د پولیسو په وینا چې دا شان په تیره یوه میاشت کې په سړکونو جرمونو کې ککړ، د هشنګرۍ نه یوه نهه رکنی ډله او دویمه پنځه رکنی ډله یې د پهاړي پورې حدودونه نیولي چې له خلکو به یې شوکې کولې او موټر سایکل یې پټولې. یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ورځ سربلې په دې کیسونو کې زیاتوالی کتلی کېږي او د خلکو شکایتونه هم را روان دي. دغه چارواکي په وینا چې د موبایل او د پیسو شوکولو په شمول د موټر سایکلو تختولو او د دوکانونو د کالو پترو غلاګانې هم د پېښور مختلفو سیمو نه رپورټ شوي. شوی دی. خود کیپیټل سیټي پولیس افسر د دفتر ویان محمد الیاس صدوسی مشال ریډیو ته اوویل چې د شوکو او د لوټولو کیسونه هم هغه دي کوم چې په ورځپاڼو کې بیا بیا رپورټ شوی دی.
د غلو نه په ارزانو قیمتونو باندې د غلا موبایل یې اغستلی او بیا بیا د فرد همسایه ملک افغانستان ته سمګل کولی د بلټه په ذریعه باندې. نو هغه کسان مونږ د تاشنغره کې ونیول. د دې نه علاوه مونږ اړبوري ثاني هوتو کې لاست منت کې پنځه کسانو ګینګ گرفتار کړو چې هغه د کورونو مخنه به موټر سایکل پټولې او هغه نشي کوم د موټر سایکل پنځه عدد او اسلحه وغیرہ برآمد شو. عمر سنتي هغه سره بالکل بس دوی مورز باندې ځانه چم کنه په حدود کې مونږ د سلورو کسانو یو ارګنایز ګینګ ونیولو. دوی به د سواریانو په روپ کې به د خلکو نه به پیسې میسي شکولې.
د سیاتوي چې پولیس شپې ورځې د پېښور په سیمو کې ګش کوي او کوشش کوي چې ولست تحفظ ورکړي. پېښور کې د یو شخصي ټیکسي کمپنۍ سره کارکونکي رحمان خان وایي چې د په مخ کې د تیرې تور په ورځ په 3 کروڑ د موبایل تختولو پېښه وشوه. پېښور کې جرمونه رپورټ کوونکی یو خبریال آفتاب احمد وایي چې په دې جرمونو کې د کموالي نه راتلو یوه وجه دا هم ده چې پولیس نیول شوي خلک څه وخت پس پرېږدي.
یو هفته یا څلور ورځو کې دغه خلک واپس د جیلونو نه بهر راشي او خپل کارونه واپس همغسې شروع کوي. نو د دې وجه نه هم د شوکي سیوا شوي دي او مونږ چې په دې حق باندې کله پولیس سره خبره کوو نو پولیس دا هم جړه کوي چې عدالتونه هغسې نه ټریټ کوي. دا غله دا شوګماران کم چې ای طبقارو نو او یو دا خبرم کوي چونکه گرانی ډیره زیاده شوی دا او چې کم د گرانی معیار دی کم چې د خلکو ضرورت دی په دې تنخواګانو کې نه پوره کیږي نو خلک په دې باندې مجبوره دي چوسا یې شو کې وکي.
واضح دی چې کال 2014 او کال 2018 کې په پېښور کې د کلنګ کیسونه مخې ته راغلي وو چې ولس او سوداګران یې د مشکل سره مخ کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د وال سټریټ جرنل د یو رپورټ تر مخه د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د سولې د پروسې پر مخ وړلو لپاره په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ځنډولو غور کوي. د انتظامیه ځینې چارواکي په دې اند دي چې د انتخاباتو پر وخت د ممکنه تشدد په نتیجه کې د خبرو اترو لړۍ اغیزمنه کېدای شي. شاهین بونیری د رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ته ځینو سرچینو ویلي چې د ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د اپریل په 6 نیټه د ولسمشریزو انتخاباتو په ځنډولو غور کوي. د راپور تر مخه د انتخاباتو ځنډول یو هغه لار ده چې امریکایي چارواکي پرې غور کوي او غواړي چې په دغه وسیله یو جوړجاړي ته ورسي او د افغانستان د 10 کلنې جګړې هوارې پیدا کړي. د سرچینو په وینا دا وړاندیز د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دی. په دې اړه نوموړي د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو سره خبرې هم کړې دي خو دا د امریکا د هغه پالیسۍ سره په ټکر کې دی د کوم د لاندې چې امریکا تر اوږدې مودې په افغانستان کې د جمهوریت د ودې خبره کړې ده. د خلیلزاد دفتر په دې اړه د تبصرې نه ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی به د دې تجویز مرستونه کوي ځکه چې هغه لوړاندې په انتخاباتو کې د دویم ځل لپاره د برخې اخستو اعلان کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري وال سټریټ جرنال ته ویلي د جمهوری عمل روان ساتل مهم دی او هر هغه تجویز چې د افغانستان د اساسي قانون د لاندې د ولس د رایې پر ضد دی دوی ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی تیرونه په کابل کې وویل چې انتخابات به د اپریل په 6 نیټه د مقرره مهالویش مطابق ترسره کیږي. ځینې امریکایي چارواکي فکر کوي چې د انتخاباتو پر مهال اکثر بې قاعدګۍ او سیاسي بېقراری رامنځته کیږي چې په نتیجه کې کیدی شي د سولې هغه پروسه اغیزمنه شي چې زلمی خلیلزاده پر مخ وړل غواړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي په افغانستان کې د انتخاباتو ځنډول کیدی شي د واشنگټن او کابل ترمنځ بیلتون راولي ځکه چې کابل د امریکا مالی او پوځي مرستو ته اړتیا لري خو په پای کې فیصله به افغان مشران کوي کوم چې لوړاندې په افغان چارو کې د امریکا د اغیز نه ستړي دي.
تاسو د شاهین بنیری نه د یو مقاله مهم ټکی اوریدل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي د میرمنو د پرمختګ په لار کې پانګونې ښې نتیجې ورکړي. حکومت ښځو ته په دولتي ادارو کې د ډېرې ونډې د ورکولو په ژمنو کې بریالی شوی دی، خو خزینه فعالان وایي حکومت یوازې په ښاري سیمو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یو اندازه کار کړی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې له ستونزو ډک ژوند تېروي. باز محمد عابد اورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د نومبر په 13 نیټه په جلال آباد کې د ښځو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو په برخه کې شوي پانګونې ښې پایلې ورکړي او په بیلابیلو برخو کې د ښځینه ژوند پرمختګ کړی دی.
البته دولت جمهوری اسلامی افغانستان
نوموړی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت د ښځو د ښه ژوند، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کموالي کې او د ښځو د وړتیا په برخه کې اوچت ګامونه اخیستي دي.
ګامهای بسیار بلند را گذاشته.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر سلسلی رښتیانی وویل په سیاسي بهیر کې د ښځو د ګډون ترڅنګ د ښځو روغتیایي وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
په ننګرهار ولایت کې په سیاسي برخه کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی چې اوس مهال څلور تنه ښځینه وکیلانې په ولسي جرګه او څلور تنه وکیلانې په ولایتي شورا او دوه تنه د ننګرهار د سولې په شورا کې ګډون کوونکي لرو. د ښځو په روغتیایي وضعیت کې هم ډېر مثبت بدلون راغلی چې د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او خزینه فعال صفیه صدیقی بیا د حکومت دا ډول سرګندونې غولونکي بولی. د ده په خبره په تیرو کلونو کې یوازې د ښځو له نوم نه په ګټې اخیستنې سره حکومت مرستې ترلاسه کړې دي.
من هیڅ یوې ننګرهاري بچی دا ولسمشر ته وایم، دا د اجرایه شورا رئیس ته وایم، دا هغه کوم کسانو چې په افغانستان کې پانګونه کړې ټولو ته وایم چې د ښځو نامونه یوازې او یوازې استفاده شي. کاغذ نوی یو غټ حکومت کې یو غټه کابینه موجوده ده او دوه ښځې پکې راستې دي، ولې باید دسې؟
خزینه فعاله ملالۍ میوند وایي د ښځو چارو ریاست یوازې په کم اندازه د ښاري سیمو ښځینه او ته پام کړی، خو د لرو پرتو سیمو ښځې له پامه غورځولې دي.
د ښځو چارو ریاست هغه څه چې باید په لرو پرتو سیمو کې میرمنې څومره ستونزې لري، د دغې ستونزې باید را واخلي، تر اړوندو اداراتو ته ورسي، ښه هماهنګي رامنځته کړي تر څو د لرو پرتو سیمو کې د میرمنو ستونزو ته رسیدګي وشي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت مسؤلین هم مني چې کلتوري محدودیتونه او جنسیتي تبعیض د دې لامل شوی چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د پرمختګ مخه ډپ کړي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د ښځو چارو وزارت دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې هلې ځلې کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره نږدې کار کوي سو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتونو وایان فرحان حکم دارنګ له ټولو لورو غوښتل چې غزه کې د یو بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. له څو ورځو راهیسې فلسطیني وسلوال په اسرائیلي سیمو د توغندو بریدونه کوي، له بلې خوا بیا اسرائیل له فلسطیني سیمو بمباری ته دوام ورکوي. تفصیل لاجملان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند د ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیمونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګ د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګولو لپاره هڅې روانې دي. فرحان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګري ملتونه په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکنه ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د ریپورتونو لمخې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوال لخوا د اسرایلو پر جنوب توغول شوي. اسرایلو هم د سه شنبه په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نښته کې د حماس یو قمندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیل هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یوولسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خواته بیا په دې موده کې 3 تنه وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیري دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډېرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبلې شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نه. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای پلان لري چې هغه قبایلي خلک له یخنۍ وژغوري چې په وروستیو کې خپل کورونه تسخان شوي او یا لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د سینیئر او ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف وایي چې په صوبه کې د آیس په ګډون د نورو نشي موادو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. محمد عاطف بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي د آیس او نورو نشي موادو د استعمال خلاف قانون هم جوړ کړي. تیره ورځ په انګور اډه کې د مزدورانو یوې ډلې د خپلو غوښتنو لپاره یوه مظاهره وکړه. دوی وایي په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې ټول جایدادونه او کورونه ړنګ شوي دي او بچي له تعلیمه محرومه دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي د دغو مزدورانو له غوښتنو خبر دي او ډیر زر به د حل په لارو کار پیل کړي. د افغانستان د غزنی دوه نسبتاً آرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاپوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې د نامنۍ د پیښو سره مخ دي. د غزنی د مالستان ولسوال زامنني هدایت ته نهې په مخه مشال ویډیو ته وویل د حکومت پر وسلوالو د هوایي بریدونو د زیاتولو او دې ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشاورتي بورډ کې د ښځو موجودیت مهم دی. د جرمني چانسلر انګلا میرکل د اروپایي پوځ ته جوړولو غږ کړی. دغه وړاندیز لومړی د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون وکړ چې پرې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناخوښي هم وښوده. تېره ورځ په سټراسبرګ کې اروپایي پارلمان ته په خپله وینا کې انګلا میرکل وویل که دوی د وروستي کال پرمختګونو ته وګوري نو باید چې د یو ریښتوني اروپایي پوځ په جوړولو کار وکړل شي. او د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ تر مخه د روان کال په پای کې به په ایران کې د جانې شرح د 30% نه هم زیاته شي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیو مجله. د مجلې دا ګڼمو د بلوچستان د یو نامتو پښتون ادیب، لیکوال او سیاسي مبارز سای کمال خان په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده. د کوټې پښتو اکاډمۍ د روانې میاشتې په پیل کې د سای کمال خان په اړه یو سیمینار جوړ کړو چې پکې د یاد لیکوال په ژوند او کار رڼا واچول شوه. نجیب عامر د مجلې په دې ګڼه کې د سای کمال خان په اړه مهم معلومات درکوي.
د مشال رادیوی مجله. د مجلې دا ګڼه مو د بلوچستان د یو نامتو پښتون ادیب، لیکوال او سیاسي مبارز سای کمال خان په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده. سای کمال خان په خټه شیرانه پښتون او په 1940 کال کې د ژوب د شنغره په لمنه شنه پونګا کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې وکړې، بیا یې د ژوب خار په ښوونځي کې تراتم جمعه درس وې. له هغې وروسته د پشین د سنډیمن های سکول نه د لسم جمعه یا میټرک امتحان پاس کړ. سای کمال خان د زده کړو بهیر یوازې تر بلوچستانه محدود ونه ساتلو، بلکې د کالج لپاره یې پېښور ته مخه کړه. هلته یې په اسلامیه کالج کې داخله واخیسته او لوړې زده کړې وکړې. نوموړي د اقتصاد په څانګه کې ډیګري ترلاسه کړه، خو علاقه یې د ادب او سیاست سره وه. پخوانی سناتور رضا محمد رضا وایي د سای کمال خان پلار یو جهان دیده سړی و. هغه د تعلیم پر ارزښت ښه خبر و. همدا وه چې خپل زوی کمال خان ته یې له کوره لرې د زده کړو لارې برابرولې.
د پلار اسحاق خان ډیر جانبداو ګرځیدل سړی او ویش بشور سړی او خپل بچانو سره داول تعلیم سره ډیر لوی مینو او سائیں بابا یې ډیر ګل خپل کور لري داخل کړ د اخړم کې سبق وایا پنځه نه وایا او بیا رالی جوړ په نوم پنځه درس کې نو بیا د سکول وایا میډل وایا نو ښکار خبره بیا په کم څلوېش کې وا دای رالی په پښین کالج کې دا پټی د پښین پټی سلیمان بریټیش بلوچستان واحد هاي سکول سی وو هغه دا د پټی سلیمان هاي سکول نو د ټول د هغه وخت د ټول علاقو طالبان د میټر د پاره دلته راتله او بیا به د کالجو د پاره نور علاقو تله نو دا د سلسلې په وجه تباسوی وو نو په پښین کې کوي نو سائیں کمال خان په پښین طالبان سو خارشید کر سر دجو دوره کړي او خارشید باچا خان او هغه دوره کې د دې لوی برخه اخستې و د خارشید باچا خان په استقبال کې شته میډل سکول ته ویلم بیا د خارشید انجمنې وطن د سکولو د پسونو په خلاف یو اړتال وکړي لوی احتجاجي تیری کې و چلاو په دې کې د دجو میډل سکول بند کړي وو.
رضا محمد رضا دغه سرګندونې د نومبر په څلورمه نیټه د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د سائیں کمال خان د ژوند او کار په اړه جوړ شوی سیمینار کې وکړي. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې یاد وړ لیکوالو، پوهانو او اکاډمیکو شخصیتونو د سائیں کمال خان پر شخصیت رڼا واچوله. رضا محمد رضا وایي سائیں کمال خان په 1920 کال کې پر یو لوی حکومتي منصب ولګید او نائب تحصیلدار شو، خو دا چې د ولس د ارمانونو لپاره مبارزه ورله مخې پیل کړې وه او پر حکومتي منصب کې دننه ورته مبارزه جاري ساتل ناشونی ول، نو له حکومتي منصب یې لاس واخیست او ولسي تحریکونو کې خپل کار ته دوام ورکړ.
یو کال تر پاکستان او هندستان تر ازادي د مخه دي دوی تحصیلداران شو او دلته به نن ملګري تحصیلدار ډېر وړوکی شی ورته ښکاره کېږي او د هغې زمانې د ډېرو لویو لویو سردارانو د نوابانو د هغو بچانو دا تصور نه شوی کولی چې دوی دې تحصیلدار شي. دا خو د دوی صلاحیت و چې دوی تحصیلداران ولګېدل. بیا نو چې اوس فکر ورته کوي او د پخپل ویل هم کمال خان شیرانی دی وطن سره، دی قام سره، دی ولس سره یو ډیر لوی پوهنه یو او ډیر لوی مینه یو. دا خپل وطن سره د ډیر لوی مینه، د دې خپل قام سره، پښتون افغان سره، د ده په عظمتونو، د دې ملت، د دې په کلونو، د دې په صفتونو، دی بالکل یو ډیر لوی افغان شناس.
میر حسن خان تل د سائیں کمال خان پر ژوند او کار یو ډاکومنټری فلم جوړ کړی دی. د ده او د ملګرو په هڅو یې سخت کال په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د سائیں په یاد سیمینار هم وشو. له ده مې وپوښتل د بریټش بلوچستان د مهمې وظیفې د پریښودو او د لټخانې په نوم د فکری مرکز د جوړولو تر شا څه کیسه پرته ده.
په دې کې امیر صاحب تر کومه بریده چې د سائیں خبره ده، دوی دا وخت دلته په دې سیمه کې د برچش افغانستان چې ورته وایي، برچش بلوچستان چې کوم وي، دا وخت کې دغه وخت حکومت چې کوم وي ډېر زیاته مطلب هغه ماحول چې کوم وي هغه ډېر هغه ساتلی وو، په تسلط کې ساتلی وو. دا خلک چې کوم وو د مطلب په دې په خپل بنیادي حقوقو، په قومي حقوقو، دې لپاره ډېرې مسائل او ډېرې ستونزې وې. نو زما خیال دا دی چې ده به هم دا خبره کوله چې تر هر څه له مخه چې کوم وو د دې شي ضرورت وو چې دا ولس، خاص کر دا ځوان کل چې کوم دی، هغه په خپلو هغه باندې خبر شي چې دوی په کومه تیاره کې ساتل شوي دي، یا د کالونیزم په کومه توره دوره کې دوی ډېر زیاته مطلب هغه ساتل شوي دي. دوی په دې باور ول عملي لارې څخه دا مبارزه پیل کړو، پیتلی او شعوري روزنې په برخه کې کار وکړو، نو را روان وختونه به د دې ټولنې یا د دې قام چې کوم دی هغه لپاره به اسانتیا وي. د دې قومي تحریک خو موږ مطلب په دې کې قربانۍ څومره ورکړي دي یا موږ څومره په دې کې خواري کړې ده، نتیجې موږ ته پایلې نه دي په لاس راغلي. دا به موږ ته نورو برخو کې هم وایو، موږ بایلې خواري موږ ډېره کړې دي، جیل مونږ تېر کړی دي، شهیدان مونږ کړي دي، وینې مو تو کړي دي، مګر ځمکني حقایق دا وایي چې موږ سره پایلې نشته. د لټخانې په اوله موږ دا خبره کولای شو چې لټخانې په یو برخه کې ډېر لوی پایلې ورکړي دي، ډېر لوی ګټې ورکړي دي. نن په دې
پخوا وطن کې په دې سیمه کې دا کم شعور دی یا په ځوانانو کې د زما خیال دی چې د دې که وګوري د ریښې چې کومې دي دغه تاریخ ته رسول کېږي، خو دا فکر چې کوم وجوده دی دا چې وګوري زما خیال دی دا زما شخصي نظر دی چې دا د دوی د دې تاریخ د پایلو پایلې دي. البته دوی کوم عزایم ځان پېښ شو، هغه وخت انقلاب ووي، روس انقلاب ووي، پر دنیا یو هغه روان وي، یو امید هم وي په دنیا کې یو خواته، او دا تاریخونه ډېر ژوندي تاریخونه له خلکو سره د مبارزې وس وي. هغه د رښتونو خبره چې کوو یا د انقلاب خبره کوو یا انقلاب ته حالات برابرولو، زما خیال دی چې هغه به نه وي ترلاسه شوي. البته ذهني فکري او شعور چې کوم دی هغه بالکل وده کړی.
لیکوال او شاعر عصمت زهیر راته وویل چې لټخانه یوه منظمه ادبي ټولنه وه چې پکې د وخت لویو ادیبانو د مترقي پښتو ادب د ودې لپاره کار کاوه، او په دې ځای کې د نوو ادیبانو فکري روزنه کېده.
دغسې یوه ادبي ټولنه وله چې په هغه کې خصوصا د هغه وخت ځکه سائیں کمال خان چې ولو دی دا کم د پاکستان نائب تحصیلدار وو. نائب تحصیلدار یو ډیره غټه وده ده، یو ډیره غټه وظیفه ده، خو ده د هغه دپاره چې وکتل چې انګریز یا انګریز بادار یا نوی پنجابۍ بادار چې دی دا داسې فکر کوي یا داسې سوچ کوي چې پښتانه یا مظلوم قومیتونه بلوڅان دا مریان دي، موږ یې باداران یو. نو دی هغه وخت را ولاړ شو، د و سرکار ته خپله استعفا ورکړه، په کوټه کې یو کوچنۍ کوټه یا یو نئی سرے پیدا کی پاگے کی دیو ملگری را گنڈی دو چھ دا لٹخانی نمی ور کرلا چھ آگا تیم چھ زوانان و پا کالج و پا پونتون کی و یا دا ادب سر ترلی و دا اگو پکری رو زن کی دل او طول دالتا پا کرا گنڈی دلو چھ او دیر شر سلسلہ روانہ کرے و بیا پا دا دیس خی یو کشنی کتاب خانم پر دا مسجد روڈ باندې خلاصه کرده وله چه کوشش کوی چه تر لوستون کو پری یا دا خپل پشتو مجله ورسی یا چه نور کتابونه دا بیوان سراجی اگه تر لوستون کو ورسی. دوی دیر غط کار کرده دی پا آغا وقت که پنزوش پیت کاله چه مخی چه اگه تین دا پشتو یفتدا و چو گسر پا پشتو باندې پیدونه او دا پشتو رسالت چه دا وله پکر کوم چه دولس گنه خوری کرده بیا سرکار دا آغا مجلی سخت ډیر احساس کله چې دا د رقی سیاسي ځایونه جوړوي، د خلکو سیاست رسوي، نو هغه ټیم په د نن ورځې 15 کاله مخکې په دا رساله باندې بندیز ولګوي او دا یې بند کړل.
عصمت ظهیر وایي سای کمال خان د پښتو ژبې د یو څو هغو کسانو څخه دی چې د ادب او سیاست په ډګرونو کې یو ډول مبارزه کړې ده. لدمې د سای کمال خان د چاپو او ناچاپو اثارو په اړه پوښتل. راته ویل
بونو خو ستا دویم وارم چاپ سوی دی، نو خو بدبختانه سلسله دا ده چې پښتونخوا پارټۍ د دې کتابونه و ښار ته یا و دکاندارانو ته نه دي ورکړي. داسې مې دوده پورې د ځانه پورې ساتلي دي. په کار دي چې د دې لټریچر و د دې کتابونه کتاب د بازار ته راشي، دکاندارانو ته راشي. زه دا فکر کوم چې دا اوسنی کم نوی نسل چې دی دې ګسره د سائیں کمال خان زوم کتابونه بلیدلې نه وي. په کار ده چې مسؤل کسان د ده سیاسي ملګري، د ده ادبي ملګري یا په دا کې د سیاسي ګوند، په کار دی چې د ده کتابونه اویلیبل کړي مارکیټ ته چې ورچا ولاسه ورسیږي. خو نه یم خبر چې دوی ولې دا کار نه کوي. اصلا ما ته چې معلوم دی د والټیر چې کوم کاندید ناول دی هغه دوی د سپیسلی په نامه باندې د هغه اردو ژباړې سه پښتو ته ژباړه کړې ده. کوم چې د سجاد علامه سجاد زهیر د والټیر د کاندید ژباړلې وو، دوی بیا پښتو ته وژباړې. دویم کتاب د دوی د انګریزي څخه دی د کارډویل غدی چې لیبرټری په نامه باندې دی هغه دوی د ازادی په نوم باندې ترجمه کړی دی. او څومره معلومات چې زه لرم د میکسم ګورکی کوم مور ناول چې وو
هغه د ژباړلې وو خو بدبختانه دوی بای چې هغه ورکسلو هغه چاپ شوی نه دی او بل دغه کتاب معلومات خې زنه لرمه شاید چاپ شوی هم نه وي خو یوا دغه په هغه وخت کې په 1950 کې دوی دغه کړې ول دوی د پښتو رساله د خوله چاپوله چې په هغه سره تقریبا لس گنی یا دولس گنی دو ملګرو چاپ کړي دي چې هغه ټیم دوی په کوټه کې یا په سویډی پښتونخوا کې د لټخانې په نوم باندې یو تنظیمي شکل د مترکی خلکو د رامخته کې ډیر کار دوی وکړي او زه دا وایم کچیرې سائیں کمال خان په پښتنو کې په هغه شپو کې د لټخانې د لارې یا د پښتو مجلې د لارې په پښتنو لیکوالو کې کار نه وای کړی شاید چې نن بدلته ډیره توره شپه وای نن چې یو څه مترکی ادب یا ترکی پسند ادب یا مزاحمتي ادب یو څه وده کړې ده هغه د سائیں کمال خان او د هغه وخت د ملګرو عبدالله جمال دینی وو د بدر خان بنگلزی په دې کې ډیره غټه ونډه ده.
میر حسن خان تل وای د سائیں کمال خان خپل لیکونه په پښتون مجله کې چاپ شوی خو د کتابونه چې سی په خوا چاپ شوی او سی اوس پس لمرګه چاپ شول د وتلو بهرنیو لیکوالو پر ژباړو را سرخی د پری تفصیلی رڼا واچوله.
نه د سائیں کمال خان خپل په ادبی ژانر کې د خپل تخلیقات نه البته د دې خطونه د شې سره خپل یو ادبي احساس لري نه مکتوباتي سرستاس ماس دا وخت خوندې پاتې شي او یو دوا درې داس کې دې شي دا مزامین دي د خپل په یو مرکه کې دا خبره کړې ده چې ما صرف دا ویزي د خپل پښتو مجلې اداري سیستم یې دا مالکري هغه مالر لیکلې دي نو دا چې خپل تفلیکات د دغنو خو دې خپل کار ته دوام ورکړي په خصوص د بیا د ژباړو په برخه کې زیات اته ژباړې کړي دي د ډایلاګ اف افلاطون اول واره کړی د پلیټو ډایلاګ اف پلیټو سکم دی د افلاطون زغاهې په نوم باندې کړی دي دا د سرزاده محمد ادریس د خپل لیکلي دي د خپل استاد په غوښتنه باندې د دا سره دي لدی وروسته بیا د میکسم ګورکی سکم دی مای چې سایل او سکم دی دا ژوند لیک دا کړی دی بیا دا جنریټ سکم دی لیبرټی یو هغه دی چپټر دی دا کړی دی د کارډویل غه د یو هغه کړی دی دا رقم کتاب شوی دا کړی دی دا د دې د ډیر ځات مشهور هغه د والټیټ کمبی کاندید د پښتو ته ژباړلې دي د غلام محمد یو کتاب دی د اسلام انټرسټس دا د پښتو ته د رښتین اسلام په نوم باندې ژباړلې دي د ګډ دی اټل اټل ژباړې کړې دي په دې چې څلور لیبر کې دا څلې دي او رښتین اسلام چې کوم دی دا مخکې چاپ شوی فلور کتاب چې کومو دا پلاتون زغاوی دی میکسم ګورکی ژوندلیک دی او دا سینډر دیت شوک دا ورلد دا فلور کتاب چې کوم دی دا اوس پښتو یې کړی کوټه لخوا دغه په شپ باندې باندې چاپ
سای کمال خان او دا غملګری د پښتو مترقی ادب د سرخیلو څخه دي د همدوی په هڅو د قام د شعوري بیداری لپاره حل ځلې شوې دي دوی د انجمن مصنفین ترقی پسند نومي تنظیم سره هم اړیکې پاللې همدارنګا د فیض احمد فیض او د هغه محل د یاد وړ نور مترقی لیکوالو سره د سای کمال خان او دا غد ملګرو رابطې وي نور کی سره تا میر حسن اتل کوي
خل په دې کې کله چې موږ د شکور دې د انجمن ترقی پسند د مصنفین دا پښور ډیر چې یو ډیر چې سجاد ویر صاحب دغه چې کوم دی دا مطلب منظم کوي یا دا غل لري د سیستم کار وکي دا منس کې درې یا څلور کال غړ واتان کوتي یو سلویش دو سلویش درې سلویش پوری پدې کې دا چې وخت را دي چې د دې بل ملګری د خپیدا ده هغه به قاعده بل څه کوم دی چې دوی لار اسلامي کالج ته هغه ویلو ملازمت خواته لاری هغه به قاعده دلته دا اقش پر روان کړی دی نو دا مطلب دا هغه فکر ته نږدې هغه دلته ادبي کارونه چې کوم دي یا لیکنې چې کوم دي مزامین هغه کړی چونکہ دادی در چلو سر دیو گروپ خلق ہو دوم خبر دا شدید د هند چې کوم انجمن ترکی پسند مصنفین ول هغه سره ډېر تر نږدې اړیکو کې وو. هغه به باقاعده الکبیر راتل په خصوص جابلي صاحب چې د انجمن ترکی پسند په بنسټګرو کې لومړی کس ګڼل کېږي. هغه به کوشش راغلی دوی په نتخانه کې چې ډېر دوی سره اوسېدی. یو بل نوم دی دا ډېر زموږ بدبختانه به زه دا خبره وکړم هغه پاوله تر اوسه دلته خلکو بالکل خبر نه ده کړې. مې کول غواړي انجم قزلباش په نوم باندې دا د اردو ډېر بهترین رایټر پاکستان کمیونست پارټي د وزیر صاحب د تجربې په هو بے زحمت کے دو ہوڈے نجدے ملگری پلاور کی بے پا کراچی کی بے پا فکر کی انہیں نا خاصے دا دا سائن دو ہوڈے لشخانی ملگری انجم قزل باش دا داری زبان ہو خود کوچی اسی دن کی کوری بلے کوچی کی اس کے خبر سر راون غارو دا مترکی پشتو ادب دا پشتو مترکی ادب بنسٹ سے کم شول سو دی دا پسیلی پشتنخوا چی سائن کمال خان او دا ملگری اول کې کوم دی بیا په پښتونخوا کې کلندر مومند بیا دوی خپله ترمنځ کې ډېر پراته شو. د کلندر مومند یو خط دی دته راغلی دی چې ما سره خط خوندي دی. هغه کې دی وایي چې د کاکاسونو به روسیې نه د سیلاب او د شولې او له اسلام وروسته چې کله هغه شهیدان شي هغه ورځپاڼې یا مجلې شي په شهادت ورسول شي. بله پښتو چې منځ ته راغله نن زه دا نه چې سوم چې د اسلام او د سیلاب له شهادت وروسته موږ ته یو نوی بل ځوان خدای را کړی دی. نو کلندر مومن صاحب تاریخ خپل د دې خبرې اقرار کړی.
سای کمال خان په 2010 کال کې وفات شو. عمر یې شپږ کالو په شاوخوا کې و. میر حسن اتلوی صاحب په اخیری عمر کې هم خلکو ته معلوماتي لیکچرونه ورکول، دا غوی فکری روزنه کوله، کتابونه لوستل، لیکوال تشویقول او نړیوالې رادیوګانې چې د پښتنو لپاره خبرونه کوي اوریدلې.
سایکم خان خو یو دا شی وو د امیر صاحب تسم عمر د دې لوی خدای دې شفاف ده سره یو دا دا نه سوسیدې نش د عمر ډیر لوی دینه د اخیری کلو کې درد سیلېزي مکه یو هغه ورکړې دی وینوان په دې هغه باندې سیلېزي تقریر روزانه یو تیر خو د په کور کې ځای جوړ کړی و. دلته به د دې شاخو چې مخالګ راتله د عملې موږ وای تاسو په دې کې ځنه په دې ځای جوړ کړی. دلته به ورځنی بنیادونه باندې دا د خواندان تعلیم او تخلق دا براتله دا به د ماشینې د کرمزګار دلته د بقایده وخت ورکولې. دلته به سیاسي موضوعات به بیسنه کېدل پر علمي موضوعات پر بنیادونو باندې په شیخ دچ له دې نه اوسې کوم وي کتاب ویل ډېر زیاته شوق و. زه تر کومه ده په خبر یم بس داسې به چیرې یو کتاب راغی یو چا به ورته راورسولي بس دا دپاره ډېر لو دالی جنرل کېدل او دا به ډېر مفصد دا شی سوالی دا یو ډېر ښه شی ما ته په لاس راغلی. کتابونه خپل لوست په څنګ کې تا ته معلوم و چې دی د یو پښتونخوا ملرني ګوند سره هم د هغو کانګرو ته وویل داسې ضروري ناستو ته یا هغه دلته ورتلل یا دوی ورتلل یو دوه ورځې چې د بارم سفرونه وکول. نو دا اخري ځوان د ده تقریبا داسې و شي دا روزانه بنیاد باندې دا سرکلونه کېدل او ریډیو هم د ډېر رول خاص کر دا نوې پښتو سرویسز کله منځ ته راغل دې باندې به ډېر عوام کو او ډېر ګرو سار دي چې کله موږ وراره یار وراره دا و رپورټونه یا دا و موضوعات کوم دا به له ملګرو سره دا د سکول نو دا شي د داخلي ژوند دا چې کله کله بیا خپل ملګری وو زه به دلته نمونه واخم جانان کاکا او دا تور کاکا او دا تور کاکا او دا الرجان شیرانی صاحب نور هم داسې زه ډېر نږدې ملګري وسپېڅه په دا مبارزه کښې ډېر نږدې پاتې کېږو. دا د ژمې په وخت باندې کله کله پېښور ته بوتي کله دې بیا کوټې ته راوستي کله بیې کراچي ته داسې دا د اخري ژوند دا
په پاکستان کې په نصابي کتابونو کې د سای کمال خان او داغه د فکر د لارې نورو پښتنو مبارزو لیکوالو ذکر نه تر سترګو کیږي. لیکوال اسمت ظهیر وایي د کوټې د پښتو اکاډمۍ سیمینار دوی د باران لومړی څاڅکی ګڼي او غوښتنه کوي چې دا لړۍ د پسې نوره وغځول شي.
او بالکل د باران لومړنی څاڅکی
څاڅکی دی پښتو اکیډمۍ کوټې په ژوند کې د اول وار ښه کار وکړي چې ډېر د ستایلو دی. خو زه وایم لکه څنګه چې بلوچي اکیډمۍ په خپلو اکابرینو په خپلو مخښو باندې څنګه کار کوي، پښتو اکیډمۍ تم دغه رنګه په کار دی، ځکه چې سائیں کمال خان چې و یو مکتب و، نو په کار دی چې پر دې باندې موږ خاورې امبار نکو، نه پر دا یو سمینار باندې بسنه وکړو. په کار دی چې دا وخت پښتو اکیډمۍ ډېر غټ فنډز لري چې بقاعده د ده په نوم باندې یا یو یو شیزان ته یو شعبه نشي جوړولی، کم سے کم دومره کولی شي چې د ده کم آثار چې دي دا ناچاپ آثار یې چاپولی شي، در خلکو یې رسولی شي، دا چاپ آثار یې بېرته رسولی شي. ځکه چې پښتو اکیډمۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړیکې سره شته، او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دا اوس خپل وزارتو کې اکیډمۍ ته غټ غټ فنډونه منظور کړي دي. نو په کار دي چې اکیډمۍ پر ده باندې هر اړخیز کار وکړي، څېړنې وکړي، او نوي الکوان ودې ته جوړ کړي، او خود یې د بلوچستان پوهنتون چې دی کومه د پښتو څانګه چې ده اعظم کولی شي چې خپل محصلین ودې د ماسټري په لیول او د پی ایچ ډي په لیول باندې، کمال خان خو د دې لیول سړی دی، باید چې ماسټري ور باندې وسي او پر دې باندې پی ایچ ډي وسي، او دا زمینه د پښتو څانګه د پوهنتون دم کولی شي.
د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف وای سای کمال خان د هر محکوم او مجبور قوم لپاره د ازادۍ یو زیری و.
سای زما فکر د هر محکوم قوم لپاره، د هر مجبور انسان لپاره، او د ټول انسانانو د محکوم د مرمون د احساس کولو لپاره دا چې زیری و چې شیر به هم هلته به دا کوشش کولی چې دا خپل پیغام تر خلکو ورسوي، او خلق دا تر آماده کی چې هغه په فکري طور باندې ولوزل شي، او د هغه په زړه کې یو درد پیدا شي، یو کار پیدا شي، یو داسې ولوله پیدا شي چې هغه د خپل قوم دپاره، د خپلې مځکې دپاره، او د خپل وطن دپاره یو نهال وي.
د بلوچستان پښتانه ادیبان د معاصر پښتو ادب په سنگارولو کې خپله قوي ونډه لري. دوی ساحو ادب زیږوي، روښانه فکرونه عام کوي، او د دغو لیکوالو شاعرانو په فکری وده کې د سائیں کمال خان غوندې د مبارزو پښتنو لیکوالو لوی لاس دی.